السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو ټولو استرالویانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دغه وزارتونو د سې شمې پرس په یو بیان کې ویلي د استرالیا اتباع باید افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه د دوی په خبره د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ او تښتونې لوړ ګواښ موجود دی. که څه هم د طالبانو حکومت د ناامنۍ او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنې ردوي، خو د متحدو ایالتونو او بریتانیا په ګډون ګڼو نورو هیوادونو هم له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د پاکستان د کراچۍ ښار له یو زندانه تېره شپه د زلزلې په مهال له 200 ډېر بندیان تښتېدلي دي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. پولیسو ویلي له دې ډلې 78 تنه بېرته نیول شوي دي. درې پولیس هم د بندیانو لخوا ټپیان شوي دي. د سند چارواکو ویلي بندیانو هغه مهال د تېښتې هڅه وکړه چې د زلزلې پر مهال د خوندیتوب لپاره له خپلو حجرو څخه بهر راایستل شوي وو او ناڅاپه یې پر ساتونکو په برید سره د هغوی وسلې واخیستې، ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې پر خلکو بریدونه کړي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرولېږي، د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 8 فلسطینیان د جنوبي ښار رفح ته نږدې وژل شوي او نوي تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښ یې رامنځته کړی و. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. یو افغان تنکی ځوان لمر کټوازه د بارسلونا د فوټبال اکاډمۍ ته وربلل شوی دی. 14 کلن لمر کټوازه چې د استرالیا پلازمینه کانبرا کې اوسیږي، له 2 کلو راهیسې په فوټبال او فوټسال کې لوبې کوي او ښې لاسته راوړنې لري. کټوازي تیر کال د استرالیا د تنکیو ځوانانو د په لوبو کې د وړتیا په ښوولو سره 2 واره طلایي بوټونه ګټلي دي. لمر یوازینی افغان تنکی ځوان دی چې د بارسلونا د فوټبال په معتبر اکاډمۍ کې د روزنې چانس ورته برابرېږي. له دې اکاډمۍ څخه د نړۍ ځینې ستوري لوبغاړي لکه لیونل میسي هم فارغه او د فوټبال نړۍ ته ورپېژندل شوي دي. ګڼو افغانانو د لمر کټوازي په دې لاسته راوړنې باندې خوښي ښوولي ده. له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې کټوازي او افغانانو ته د دې لاسته راوړنې مبارکي ورکړې ده. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشه. دا خبرونه تل وستلی شي. وربښو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو د کډوال عالی کمشنر یو ان سي ار وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي دي. کډوال هم د ستونزو څخه سر ټکوي.
دلته داسې خاص مزدوري نم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچی مې عمل ته مکتب هم ویلې. دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ پرې سبا کېده. حکومت نن دغه فاز دی چې مونږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي چې دوی یو څه شی زده کړي.
د کراچۍ له ملیر زندانه 214 بندیان بیګا تښتېدلي.
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه، د دروازې تاله یې ماته کړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخیسته. پولیسو په چا هم ډزې نه وی کړې، ولی چې بیا به لوی زیان شوی وی. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم ژوبل شوی دي. 214 بندیان تښتېدلي وو چې 80 پکې بیرته نیول شوی دي.
په غزا کې نن بیا په خلکو باندې د اسرائیلي عسکرو لخوا ډزې شوې دي. د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې په افغانستان کې د پاکستان د لاس او د چپ شترنګ درلودونکو موټرو څخه شکایتونه زیات شوي دي.
موټر افغانستان ته وارديږي، د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځېږي، نه د بهر لاس هېواد لکه د پاکستان لاس.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا مهم خراغ لاست وایم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي. یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي دغه کډوال د نورو افغانانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. دغه ادارې ویلي اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي خنډونو سره مخ وي. په همدې حال کې یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په خپل وطن کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی هم ځوروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. یون ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې چې دوشنبه د جون په 2 خپور کړی ویلي، دغه کډوالو ته د ژوند شرایط د عاید او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډېر سخت شوي دي. په راپور کې راغلي چې اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال بېلابېلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شي. په راپور کې دغه راز راغلي چې راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله روغتیایي اسانتیاو ته هم کم لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د طالبانو ممنوعیت زده کړو ته د کډوالو لاسرسی لا اغېزمن کړی. دوی یونیچ سیار پټکو د هغه راستانه شویو کورنیو له ډلې چې ښوونیزو خدماتو ته لاسرسی لري و څلوېښت سلنه د خدماتو له کیفیت څخه ناراضه دي چې دا کچه د نورو کورنیو په پرتله ډېره کمه ده. په همدې حال کې یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په خپل هیواد کې د بېلابېلو ستونزو تر څنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی سخت ځوروي. له پاکستانه تازه ستون شوی یو افغان کډوال فضل ربی چې نهه اولادونه لري او اوس مهال د ننګرهار په شیخ مصری کې اوسېږي وایي د بېکارۍ او بېوزلۍ سره مخ دی او تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د مرستې تر څنګ د دوی اولادونو ته د زده کړو زمینه هم برابر کړي.
دلته داسې خاص مزدوریان هم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه نه بچی مې هملته مکتب هم ویلې، دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ پیسې سبا کېده. حکومت نن دغه خاص دی چې موږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي چې دوی یو څه شي زده کړي یو څه وي. خو تبا چې دوی په دې کوڅو کې ګرځي، تعلیم نه وي، تربیه نه وي، نو دینه بچی سره جوړیږي. دغه واضح خبره ده، یا بچی ته کوم پوډلی ته جوړیږي یا کوم غټ بدامل لوچک به ته جوړیږي.
د فضل ربی یو لسکلن لور فاطمه چې د کډوالۍ پر مهال زده کړې کولې، په خبرې په وطن کې د بیوزلۍ لامل نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي.
د پلار کاروبار مې دلته نشته، د مکتب ته هم نه ځم او سبق ته هم نه ځم، زمونږ جامې هم نشته، ټول ملګرو نشته. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده زما پلار ته کومک وکړي.
له ایران یو راستون شوی کډوال محمد حلیم چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي وایي دی هم د ژوند له سختیو سره لاس او ګریوان دی. موړی ازادي راډیو ته ویل چې نه کار لري او نو روزګار حیران دی، څه وکړي او چرته لاړ شي.
د ایران کار داشتم،
دی وایي په ایران کې مې کار لرلو، ژوند روانو، خو اوس چې په افغانستان کې مې هیڅ روزګار نشته، هیڅ نه پوهېږم څه وکړم، چرته لاړ شم. حکومت دې لټولو راستنېدونکو کورنیو سره مرستې وکړي، دوی ته د سرپنا او کار او روزګار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې له ایران او پاکستانه د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې بېکاري او بېوزلي ورځ تر بلې ډېریږي، نړیوالو بنسټونو ویلي د افغان کډوالو د ستنولو پراخه څپې د افغانستان بشري ناورین لا پسې سخت کړي. د تېرې مې میاشتې په 3 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یون ایچ سی آر په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان اوس مهال د بیرته ستنېدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. په دې راپور کې د نړیوالو مرستو اندېښمنونکي کمښت په پام په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې و او پکې راغلي و په داسې حال کې چې سږکال د زیانګالو افغانانو د اړتیاو پوره کولو لپاره 216 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوې. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال له ګاونډیو هېوادونو څخه راستانه شوي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د کراچۍ له ملیر زندانه 214 بندیان هغه مال تښتیدلی چې د زندان دروازه یې ماته کړې. چارواکي وایي تر دې دمه پولیسو له دغو تښتیدلو بندیانو څخه شاوخوا 80 کسان بیرته نیولي او زندان ته یې وړي دي، خو نورو پسې لټون روان دی. د سند پولیسو مشران وایي د پیښې په اړه یو پلټنیزه کمیټه جوړه شوې او ژمنه کوي چې ټول تښتیدلي بندیان به ژر بیرته ونیول شي. بل لور ته د سند حکومت د پیښې له امله د زندانونو ادارې مشر او د ملیر زندان سرپرست له خپلو دندو لرې کړي. جزئیات له نیاز علي اورو.
د پاکستان لوی خار کراچۍ د پولیسو مشران وایي چې د ملیر زندان څخه لږ تر لږه 214 بندیان تښتیدلی دي چې پکې 80 بیرته نیول شوي دي او د نورو د نیولو لپاره د خار په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د سن پولیسو د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر د جون په 3 له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا پیښه د جون په 3 نیټه د شپې ناوخته شوې ده. په پیخه کې یو قیدی مړ شوی او درې پولیسو په ګډون 15 کسان جوبل شوی هم دي.
انہوں نے دروازے پہ حملہ کیا
اور بندیاں نو دے زندان پہ دروازہ حملہ اکڑا تے دروازے تالے ما تکڑا پولیسو دا احتیاط نہ کار اخستے پولیسو پچا ہم د زینې کړي ولی چې بیا بلوی زیان شوه وی یو قیدی مړ شوه درې پولیس هم جوړل شوی دی 214 بندیان تختیدلی وو چې اتیا پکی بیرته نیول شوی دی
د سن پولیسو د زندانونو اداري مشر په وینا چې په کراچۍ کې د تیرو دریو ورځو راهسي زلزلہ راځي نو د جیل چارواکو ټول بندیان د خپل کمرو یا بیرکونو نه بهر راوستي وو زکه دا پیخه شوی ده د پولیسو په وینا چې بندیانو پر پولیسو برید کړي او د ملیر زندان مرکزی دروازه زای ما تکړی او تختی دلی دی بلخوا د کراچی پولیسو مشر جاوید علم اوډو بیا رسنیو سره په خبرو کې ویلي د پیښې پلټنی پیل کړی دی او د دې لپاره د پولیسو افسرانو یو کمیټه هم جوړه کړې ده د جیل چارواکو په وینا تختی دلی بندیان اکثر د منشیاتی توکو خرڅولو د خلکو د وجنې او بیا ځنې پکې د ترهرګرۍ په تورونو کې هم نیولې شوې وو د سن اعلی وزیر مراد علي شاه د جون په دریمه په کراچی کې خبريالانو سره په خبرو کې ویل پولیسو چارواکو ته د ټولو تختیدلو بندیانو د بیرته نیولو او بشپړه پلټنو امر کړی دی
کیا تھا
کہ
ملیر کا واقعی یہ غلط فیصلہ تھا
اور دا غلط اپری اکڑا دا کہ زلزلے لکبلا قیدیان دخپلو کمرو بہر کل شوی ہو سوک چھ ہم پا دی کی ککڑ دی سزا بورتور کول کی گی دا ملیر پا زندان کی شپک زرنا زیاد بندیان دی دا پیخی با پورا پلٹنی کی گی
د سن حکومت بیا د پیښې په تړاو کې د سن د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر او د ملیر زندان د پولیسو مشر ارشد شاه له خپل څوکو لری کړی دی په دې لړ کې د سن د اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په خبری غونډه کې وویل چې دوه لړپوري افسران له خپل څوکو لری کړی دی او دوه کسیزه کمیټې د پلټن لپاره جوړه کړی ده په کراچۍ کې ملیر زندان څخه د بندیان په داسې حال کې تختیدلی دي چې ملیر ضلع کورنګۍ او نورو سیمو کې د تیرو درو ورځو راهسي وخت په وخت زلزله راځي د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر امیر حیدر د جون په دریمه مشال ریډیو ته ویلي د زلزلې مرکز د پاکستان په سمندر کې د ځمکې تر سطحې 10 کیلومتره لاندې وو او شدت یې درې وو او د جون له لومبۍ نېټې راهسې د کراچۍ په یادو سیمو کې وخت په وخت زلزله راځي خو شدت یې کم دی او هیڅ خطره پکې نشته نوموړي پوینا د وخت تیرېدو سره د زلزلې شدت کمیږي او تر وسه ترې هیڅ خطره نشته نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعت
وار بشو غزې ته حل تنن بیا اسرائیلی عسکرو د راپورو په اساس باندې په خلکو ډزې کړې دي د اسرائیل اردو ویل د مرستو د ویش د یو مرکز څخه سلګونه متر لري د مشکوک کسانو لورته ډزې کړې دي خو په غزا کې روغتیایي چارواکي چې د حماس لخوا ادارې کنټرولي گیوایي لکتر لګوښتم دغه د مرستو په انتظار ولاړ کسان وژل شوی او تر نوې زیات نور کسان ټپیان دي سلطان محمد سرور د لویدیزو خبري اژانسو د رپورټو په بنسټ تفصیل وړاندې کوي
راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې فلسطینیان وژل دي د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرول کیږي د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه 20 فلسطینیان د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یو تروریستي ډله پیژندل شوې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاند جیرمی لارنس هم په جنیوا کې خبريالانو ته وویل چې دوی هم داسې معلومات لري چې خیې 20 کسان وژل شوي دي د پتیرو دریو ورځو کې دریمه دا ډول پیښه ده چې رامنځته کیږي د اسرائیلو پاوځ سهار وویل چې سرتیرو د مرستو د ویش له ځای څخه شاوخوا 0.5 کیلومتر لري شکمن کسان پیژندل دي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښي رامنځته کړی وو د اسرائیل اردو وویل چې دغه فلسطینیان د مرستې مرکز ته د ټاکل شوي لارو څخه منحرف شوي وو په داسې حال کې چې ګڼو خلکو عادي لارو څخه کار اخیسته د جرمنی خبری آژانس د ریپورت په اساس د اسرایلو د پاوز په بیان کې ویل شوی دی چې وروسته له هغه چې شکمن کسان په شان نشول د څو شکمنو کسانو په شاوخوا کې چې د سرتیرو په لور روانو ډزې وشوې پاوز ویل چې دوی د مرستو د ویش مرکزونو ته د ولسی خلکو د ورتګ مخه نه نیولې او د مرګ ژوبلې د ریپورتونو په حق له تحقیق کوي په عین حال کې د فلسطین خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله د توپخانی او جنگي الوتکو لخوا د خلکو په ګڼه ګڼه باندې د بریدونو راپور ورکړی خو د هیڅ لوري معلومات په خپلواک توګه تایید کیدای نشي. د ډزو دغه ډول پیښې تقریبا هر ورځ وروسته له هغه رامنځته کیږي چې د اسرائیلو او امریکا په ملاتړ یوې مؤسسې د اسرائیلو په پوځي سیمو کې د مرستو د ویش د مرکزونو یو سیستم جوړ کړ. ویل کیږي چې دغه سیستم د مرستو په ویش کې د حماس د لاسوهنې د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو ملګری ملتونه یې ردوي او وایي چې دغه سیستم په غزه کې د لوږې د زیاتېدونکي بحران د حل لار نه ده او اسرائیلو ته اجازه ورکوي چې مرستې د وسلې په توګه وکاروي. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د دې مراکزو چارې پر مخ وړي وایي چې د مراکزو دننه یا شاوخوا کې هیڅ زور زیاتی نه دی شوی. خو 50 کلن یاسر ابو لبده چې د رفح څخه بې ځایه شوی دی، ایسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل چې دزې د سه‌شنبه په ورځ غیز محل شاوخوا سلور بجې پیل شوې او څو کسان یې ولیدل چې ووژل شول یا ټپیان شول. نعمه الاعراج د خان یونس څخه یوې میرمنې وویل چې د اسرائیلو دزې بي توپیر وي. هغه زیاته کړه چې کله هغه د مرستو دی ویش ځای ته ورسیده نو هیڅ مرسته نه پاتې شوه. خو د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي چې دوی د سه‌شنبه په ورځ د رفح په سیمه کې یو ویشت لاري خوراکي مواد په داسې حال کې وویشل چې دوی دوه نور عملیاتي ځایونه تړل شوي وو. د سخ کال پیل کې د اوربان په جریان کې هر ورځ په مرستو بار شاوخوا شپږ سوه لارۍ غزې ته ننوتلې. د سیمې تقریبا دوه میلیونه خلک تقریبا په بشپړ ډول نړیوالو مرستو ته اړ ځکه دي چې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ وویل چې د دوی درې سرتیري د دوشنبه په ورځ د غزې په شمال کې ووژل شول. دا د مارچ په میاشت کې د حماس سره د اوربان له پایته رسیدو راهیسې د اسرائیلو پر ځواکونو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د غیوات تخیل آسیا شترنګ موټرې ډېرې وارد شوي چې په خبرې د ټرافیکي ګڼې ګوڼې او هم د ټرافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېری له پاکستانه په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي. بیې ارزانه دي نو ځکه خلک هم دا موټر اخلي. که څه هم په کابل کې د تخیل آسیا شترنګ موټرو کره شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر یو لکو پورې بیا اسناد موټر موجود وي او څه کوي ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وه او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته د خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړي چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامی او ملکی کارکونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لار بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو ښار ته په نیم ساعت کې نشو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړه او له منځه یوړل شي، خو په خبره دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دې ته طالبان دغه د اسناد ورکوي نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه یې ارزانه دي. هر چا اخیستی دی او یو 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 لوی جنجال یې ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوي دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي، دا غي ازدحام ډېر زیات شوی ده او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس. هېواد لکه د پاکستان لاس نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
کڅوم په کابل کې د خیلاس اشترنګ لرونکو موټر شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اټکل کړو چې په ټول افغانستان کې خای یو لکو پوری بیا اسناد موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او رجستر کړي. خو د تیر جمهوریت نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بیا اسناد او خیلاس اشترنګ لرونکو موټر شمیر سلوي غزر خودلو. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټول یو کلی یا بیا اسناد موټر ته چې تر ډیره خیلاس اشترنګ لرونکو موټر دی په افغانستان کې د چلیدو وازونه ورکړي. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنۍ چار وزارت هم ویلي وو چې خلاص اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرستیال محمد نبی عمری ویلي وو چې دغه موټرو ته د سونزو د هواري په هدف د کلن اسناد ورکول کیږي. نو موري ویلي وو چې په دې کار سره به د ترافیکی غنی ګونی او ترافیکی پیخو مخاوني ول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ترافیکی غنګونه کم نه شو بلکې د کابل خار په ګډون په لوی ولارو کې د ترافیکی پیخو شمیر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ترافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2023 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2029 ترافیکي پیښې رامنځته شوې چې لامل یې 1141 کسان مړه شوي او نږدې 3309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډېری د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
د حج مراسمو تتللی یو شمیر افغان اجان وای مینا او عرفات ته د اجانو د لیګ لړې نن شپه پیل شي. دوی له مسولینو غواړي چې عمر تیرو او مالولو حاجانو ته د حج د مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیا رامنځته کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یو ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدي نن د جون دریم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي. دی وایي تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډیر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډیر دي او کمزوري دي ډیر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دی وایي زموږ د تګ لپاره موټرې چمتو شوي دي. دا لا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي، موږ ته لارښوونه کوي، موږ ته یې ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټرې تیارې دي او ټول وسایل مو آماده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبې په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوي. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي تر څو له افغانستان څخه 1500 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 1500 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبه چې د جون 15 کې د عرفه او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړي ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعت.
پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله یو ولسکلن انجلۍ د ناپیژندل شوی کس لخوا وژل شوې. د پولیسو په وینا دوی د پیښې پراخې پلټنې پیل کړي خو څوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي. د پولیسو سرچینې بیا وایي د سنا یوسف په وژلو کې ککړ کس په فیصل آباد کې نیول شوی چې په خپل هم یو ټیک ټاکر دی. د وژل شوې انجلۍ سنا یوسف د مور وینا ده چې هغې ته هیچا هم په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی. کورنۍ د چا سره دښمني هم نه لري. جزئیات له راشد خټک اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو وفعاله سنا یوسف د جون په 2 نیټه ماخام یو ناپیژندل شوی کس ووژله. سنا یوسف چې د خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکي وه په ټیک ټاک او انسټاګرام لنډې ویډیو خپرولې. هغه د خپلې مور، پلار او کشر ورور سره د 1300 کلونو راسې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هغې مور فرزانا یوسف پولیسو ته ورکړي بیان کې ویلي دي چې د پیښې په وخت یو ځوان سړی د دوی کور ته راغی او سنا یوسف یې په توپنچه 2 ډزه وویشتله. هغه ځای په ځای مړه شوه. هغې وویل چې لور ته یې چا په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی او دوی د هیچا سره دښمني هم نه لري. فرزانه یوسف وویل چې د پیښې په وخت د هغې خاوند او 15 کلن زوی په کور کې نه وو او هغه په خپله د میلمنو سره ناسته وه. د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی پیښه ثبت کړې ده او پلټنې یې پیل کړي دي خو تر اوسه یې په دې تړاو څوک نیولی نه دي. هغه وویل چې د سنا یوسف پوسټ مارټم د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ترسره شو.
پروندا یو افسوسناک واقعہ سیکٹر جی 13 کی مخی تراغری دے چ پکم کی یو داتلس نولس کلیز جنئی مرگ شوی دے. اجوم دا چا خلاف سدا ویداری نہ دے ظاہر کڑی پچائی جشا کی اظہار نہ رے کڑے. پولیس خپل تفتیش کی ایکچولی دا پولیس دو درے مین مین کردار دے کارونه دی چ شہادتوں نے یرا یوزے کول ملزم نیول ملزم نہ تفتیش پ عمل کرا وستل او داغی پورا رپورٹ عدالت مخی تئی خودل دی سزا جزا ور کول چ کم د عدالت کار دی. انشاء الله د ملزمان به ډیر زر ونیو شي. شهادتونه ټول رایو ذکر شوي دي او په دې باندې تفتیش روان دی خپه وسی پیمانه باندې.
په اسلام آباد کې د ښځو د حقوقو لپاره کارکونکو عروج رضا مشال رډیو ته وویل چې نور د ښځو او جنکو لپاره په پاکستان کې اوسېدل ګران شوي دي. دلته ډیر خلک دا سوچ لري چې ښځه یا جنۍ له کوره ولې ووځي او که ووتله نو د وژلو حقدار ده.
جو خواتین ہیں وہ جب
امپاورمنٹ
کی طرف آتی ہیں تو وہاں پہ جو
کلا چې خزا پخپل فو د سړو ناموس ته خطر پیښیږي. د ناموس پنوم وژنه زمونږ د ټولنې پخوانی دود دی. دوی وایي چې خزا باید په کور کې کینی. ټول سړی د خزو د واک په ضد متحد شي چې دا خزا ولې خاندي، خوشاله ولې ده، کله ولې ده، پخپل کار کې بریالی ولې ده. دوی وایي چې خزا کورنۍ بدناموي. آیا سړی لږ داسې کارونه کوي چې کورنۍ بدنامه کړي؟ د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د سنا یوسف مړی د پوسټ مارټم نه پس د هغې د کورنۍ غړو ته وسپارل شو او هغوی د ښخولو لپاره چترال ته یووړو. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په کوټه کې د امریکا نه راستنه شوې وه ټیک ټاکره جنۍ وژل شوې وه. د تېرې میاشت په اخرنیو ورځو کې د پنجاب په خوشاب ضلعه کې یوه بله ټیک ټاکره اقرا اعظم هم وژل شوې وه. سنا یوسف په ټیک ټاک 8 لکه او په انسټاګرام 15 لکه تعقیبونکي لرل. دریم جون د اسلام آباد د پولیسو ځینو سرچینو ادعا وکړه چې د سنا یوسف په قتل کې ککړ کس یې نیولی دی. دوی وویل چې د هغه نوم عمر حیات دی او د کاکا په نوم مشهور دی چې پخپله هم ټیک ټاکر دی او د سنا یوسف ملګری وو. د پولیسو سرچینو وویل چې عمر حیات د سنا یوسف ته وژلو نه پس فیصل آباد ته تللی وو او هغلته ونیول شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د اسلام آباد د پولیسو ستاینه وکړه چې په 6 ساعته نه کم وخت کې ملزم ونیولو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاک مشتکیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزاره سکو مستون صدری اعتذر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه